السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي نساج ملیم په دې خبرونه کې به زموږ همکار نجیب عامر او اسحاق امیری هم را سره وي په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پښتونخوا او د غسې نور رپورټونه واورئ تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
د پاکستان فوج په تیرا او شوال کې بمباری کې د وسلوالو په ټنځایونه نښه کړې په کندهار کې د افغان فوج د یوې چورله کې په بیړنۍ ناسته کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې او د عراق په انبار کې د تشدد پیښو کې 13 کسان وژل شوي پورا خبرونه په خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسیو کې د پاکستان فوج د تازه بمباریو په ترڅ کې درویش تندرو وسلوال وژل شوی دی د پاکستان د پوځ کرنل ندیم مشال لډیو ته په واستول شوی موبایل پیغام کې ویلي په 14 وژلو شو وسلوالو کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ بهرنیان هم شامل دي په وزوایي د خیبر په تیرا سیمه کې د بمبارۍ په ترڅ کې د وسلوالو د وسلو یو زیرمتون او سو پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي بل پلو د پاکستان د پوځ د عامه خبرتیا ادارې مشال لډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې تیره ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې په کې د بهرنیانو په شمول 10 تنه وسلوال وژل شول وسلوالو لا هم په 15 نه دی ویلي د مشال لډیو خبریال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنی نری په امنیتي پوسټه برید کړي چې په کې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي په واڼه او ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو چارواکو د پیښې او مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې د پاکستان پولیس سو او د تروریزم ضد خاص ځواک نن سهار په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او 4 تنه طالبانو وژل دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا خرګوټي په پټان کارونه کې شوې ده د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پریس اژانس ویل دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلی و چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې دیره دي کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ورباندې ډزې وکړې خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو وژل شول او 4 په ځان پورې تړلی مواد وچول او لمنځه ولاړ دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولی چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې باید د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځېږي پرون مازدیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ یوې خبرې غونډې ته وویل
حالیه دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
تردی ورستیوں کے دا پاکستان مرکزی حکومت پریک رکڑے وا چی سیو دی چلڈرن با پا پاکستان کے بندیجی خوزہ دا وایم چی دا یو سازش و او دا حمدی سازش تلارے یا یوازی پا بلوچستان کے بندود غواڑے چی لدی چخب دلتا بیخی زیاد وگڑی آغیز من سی
یا د خیریه اداره د بلوچستان په 14 ضلعو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي د صوبایي حکومت د دغو تورونو په اړه د مرکزی حکومت نظر لا هم مخې ته نه دی راغلی د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکوپټره بیړنۍ ناستې ته اړ شوې د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې دا هلیکوپټره وسلوالو طالبانو ویشتلې ده چې په کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي درې ټپیان دي او دوه تنه نور لادرکه دي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکوپټره دوی ویشتې ده خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک دا اداره دوي او وایي چې هلیکوپټر یې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې بل پلو د هرات مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په کرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو 11 سرتیري د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوي دي اصیل الدین جامی له مشال لډیو سره په خبرو کې وویل چې د سرتیري تیره ورځ د غزمې پر مهال وژل شول ښاغلي جامی وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال سرچینې وایي د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې اوښتې ده چې پکې د هوان او راکټ توغندي د استوګنې په سیمو کې لګېدلې دي. فلوجا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د رپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او دا راز په تیرو دوو ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وژل شوي دي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برېټانیا او نورو سیمو کې د ویراونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. پرون بی بی سی سره په مرکه کې کیمرون زیاته کړه تر څو چې اسلامي دولت وسلواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د برېټانیا د وزیر اعظم دغه څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې یو وسلوال تن په تیونس کې د 150 برېټانویانو په ګډون لسګونه سیلانیان په ډزو وژل. د برېټانیا مشران ګڼي چې دا په لندن کې د 2015 کال د بمي بریدونو نه پس تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سر ښار اتنس په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالی ثبات د شورا په غونډه کې وروسته لاغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. وروسته له دې چې سیپراس د تېرې جمعې په ورځ د مالی مرستې د دې پلان د شرایطو په اړه ریفرنډم اعلان کړ، د یونان خلکو له بانکونو د پیسو له ماشینونو یا ای ټی ایم نه د پیسو ایستل پیل کړل. یونان د جون تر 13 مهلت لري چې 1.5 اربع ډالر نړیوال قرض ادا کړي او که داسې ونه شي نو ممکنه ده چې دا هیواد دیوالیه شي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس د حال او د کرنسۍ بیه درته ریاض موسی خیل درکوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.25 روپۍ غستی کیږي او په 2.25 روپۍ خرڅیږي. یو پوند په 2.75 روپۍ او 2.75 روپۍ. یو یورو په 2.44 روپۍ او 2.44 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.05 روپۍ او په 2.13 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 2.80 روپۍ او په 30.15 روپۍ. یو افغان په 1.70 روپۍ او 1.01 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.08 غستی کیږي او 2.04 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.5 او کم 19 درجې، پېښور کې 8.5 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې 13 وسلوال وشلې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې صوبائی حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو اختیار نشته نو د خیبر پختونخوا حکومت د پلټنې نه کوي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغي څه انفاقي یا څه ټیم نشي جوړولې، ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې صوبائی حکومت په 2015 او 2016 مالی کال په بجټ کې نوي ټیکسونه لګولي دي.
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټو شو، ورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي صدا به مهنګای یو داسې طوفاني.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې بعد د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په اړه وره
میدان کی پختنو نران فرج لاگی سنگ پسنگ بھی لاگ رہی تھی کہنا تو دام چونکہ کامی کے دو جہد ہو
دا نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے مشال ریډیو تاسوره اوس بلاړ شو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پوز وای چې هوایی ځواک کې پرون افغان پولی ته سیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې دیرش وسلوال وژل شوي دي، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس ته سیرمه د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه یا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبري ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بمبارۍ پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نه شي ویلی. پاکستان ایز وکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر اغېز وروسته خیبر ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست پوینه دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده، خو دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
د ذبیح الله شفق رپورټ مو اورېده. اف پی خبري اژانس ویلي کې د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو پرته هم د وسلوالو پر ضد عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په حال کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه له منځه وړي دي. په دې اړه نور تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایف پی خبری اژانس لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. اژانس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د هغې د 800 څخه زیات پټنځایونه له منځه وړي دي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ دا مهال افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوځ اوس اخري مرحلې اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایی بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوځ په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه یې د هوایی بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له منځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دینی تېر ورځو کې د 200 په شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سینون کې امتیاز ګل اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نوي ورکړل شوي او د قانون تر لاندې نوي راوستل شوي، د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د دفاعي چارو په ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د ضرب اعظم عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغېز کړې دي. د وسلوالو بریدونه تر ډېره کم شوي هم دي، خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوسټ شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چېرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلي دي د پوسټ لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ ژوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په جنوبی وزیرستان کې وسله والو د امنیتي سرتیرو په یو پوسته برید کړی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان سیمې شکینه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانۍ نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتي فورسز یو سرتېری چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلي شول. په ډېره اسماعیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکو د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوب له پخلای وکړلی خو ژغ ریکارډ کول او نمونه جواتول یې خوښ نه کړل. دغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریا نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکي طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هیڅه پاته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښل چې پر ارژلي سرتېري د مرام پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولي رسولی شوي دي. په سیمه کښې موجود بانو په دغه باره کښې هېڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاد دي وي چې د روژې په میاشت په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځینو قمندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
برطانوي وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځۍ په وړاندې د جنګېدو د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس په سیلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کړی چې پکې لږ تر لږه 38 کسان ووژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 38 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سي وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوې.
دا او پامیر ساحل. د بلوچستان د صحت څانګې وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیف د چلډرن ادارې پروژې پنجاب ته منتقل کړي چې له کبله به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نور هم زیاته شي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د سیاحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکو ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بنده کړې.
حالیه دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش له لارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغېزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نږدي.
جو یہ زیادتی بلوچستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے
له بلوچستان صوبې سره چې دا کوم زیاتی کېږي موږ به د دې کلک مخالفت کوو، غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتو کله هم پرې نږدو. سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکې نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالایی، پشین، گوادر، چاغي او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یاده اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال لیډیو تاسو د خدای نور ناصر رپورټ مو اورېده. اوس به لاړ شو کراچۍ ته. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ ته خپله دوره ملتوي کړې ده. په دې دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په امنیت، د ګرمۍ له وجې د په وژل شوو کسانو د حالت، د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظام په اړه خبرې کولې. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف چې نن به یو ورځني سفر لپاره کراچۍ ته تلو، په دې دوره کې به ورته د کراچۍ صورتحال، د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو، د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک په معاملو بریفینګ ورکړی کېدو. د پاکستان سرکاري ټی وی په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره اوس د چهارشنبې په ورځ کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز کون چیرمین بلاول بوټو سرداری تېره ورځ کراچۍ د سول هسپتال دوره کړې وه، چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت گرمی، د بجلی او اوبو کموالی له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او تېره ورځ هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردګ وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمېوار دي، لیکن مرکز زیات ذمېواري دادا چې مرکز لا پکار وو چې پوره پوره دلته راغلي وو، پوره پوره دا فیسلټي چې هغه وایي چې 20-20 گھنٹې مونږ زګه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ واو چې پیداوار سی واشي. خیر د کو دې میاش کې تاسو لس گھنٹې اٹھ گھنٹې تاسو غیله بجلی ور کولا، باقی ټوله بجلی بو دې لا کو ته ټرانسفر کړي وا چکم کې دا وسره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
د سیاسي چارو کارپو سلی محمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کولو به اولس یو منفي پیغام سي، بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي.
تقریبا یولس دولس سوه کسان مړه کېدل، دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې، خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې، دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای ته خاص اهمیت نه ورکوي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویم خبره دا ده چې هر څه چې دي د ساتله سفر کوي او که نه کوي، خو د دې یو سمبولیک اهمیت دي چې په هغې کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موقع باندې ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی به وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمېواري نه اخستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمېواره د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لیډیو تاسو ته اوس بلاړ شو اسلام آباد ته. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د یو خط له لارې یې د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي صوبایي حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو کولو اختیار نشته، نو باید صوبایي حکومت د انکوایری کمیټې دې د پلټنو کولو نه منع کړي. بلخوا پوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دا دریځ صحیح دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 30 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانې کولې. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره ندی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټي د کار کولو نه منع کړي. مشال ریډیو چکر د قانونی چارو کارپون نورعالم خان سره د لړکې تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا دا چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنې وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیب سر انکوائری یا سر ټیم نشي جوړولې، ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی، او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریټ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې د هغه فیسیلیټیشن باندې چې دی صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې دا چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټي جوړه کړې ده، کوم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
غلام چې دی ولی بیا ته دي
هر تر هر بدرنګ زه کده چې داغه مینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لور،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا سوداګران وایي چې صوبایي حکومت په 2015 او 2016 مالی کال بجټ کې نوي ټیکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نور هم زیاته شي. دوی وایي چې باید حکومت دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا د خبر پختونخوا د خزاني صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلا مشوره وروسته دا ټیکس لګولې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وای چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوي ټیکسونه اچولې دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنې له لاسه بندې. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 1000 روپے ټاکسي اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سره به چروزی دا خو شته کارخانه باندې بند شي او تبعی بوشي
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټاکس واپس واخلي ګنې دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي
د دې په دومره غټه سر ورځي سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي نو دا یو لک شپږ هزار روپیا ورشوه دا تاسو به څه کوئ میاشت وو نو فلورمل ټول بلګه یا درې لګه یا سلور لګه پنځه لګه په میاشت ګټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دا پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د حالت د به سکیږي د دې سو تحفظات یا سي نو هغه دې زمون سره پرټن کې دې شو کی او دې په خپل د خپل سودې حالت ته کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی
د خزانه سپای وزیر جاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلام مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي د نجیب امیر نه بلن خبرونه وورو
د پاکستان فوج ادا کوي چې په قبایلی سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وژل دي وسلوالو د دې پخلی نه کړی د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په امنیتي پوسته برید کې یو حکومتي سرتیری وژلی او درې نورې ژوبل کړی دي حکومتي لورې منلې چې ورته مرګ ژوبل اوړېدلې د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یوه کور یرغل کړی او څلور تنه طالبانې وژلي دا حمله د لاهور خار په ختیځ کې د فیروز والا خارګوټي په پټن کالونۍ کې شوې ده د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولی چې مرکزي حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیف د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي خو د دغو تورونو په اړه د مرکزي حکومت نظر لا هم مخې ته نه دی راغلی د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یوه هیلیکوپټره بیړنۍ ناستې ته اړ شوې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې خو د والي ویان دا خبره نه تاییدوي پرون د عراق د انبار صوبې په بېلابېلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې د هسپتال ذرایع وایي دغلته د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي د نوموړي په اند تر څو چې اسلامي دولت وسلواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورې لپاره خپل هیواد ته ستون شو بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د دیرشمې نیټه د دیرشمې یعنی اخري نیټه نه واوړي او د یونان وزیر اعظم الکسیس سپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بانکونه بند وي
لن خبری نم ده نجیب امیر نواری دل اوس با در رابع اکرم خان نوارو چه ده پاکستان اکسپریس رسپانی و مشرق رسپانی پا خپل و اداریو کی سلی کلی دی
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای ادارې مخکې لیکي IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباه کون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیداوار کاروبار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي، ځکه چې دا یو ډېر ګران او اوږدمهاله منصوبي کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخره کړي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله وړومبۍ ترجیح وګرځوي او دا د په جنګي بنیادونو هوار کړي، صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پېښور په هشنغرۍ تاڼې په حدودو کې د څلورو خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې سپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي، خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي، خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون رسپانا په اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم چې به حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریشیا مجله لیکي کې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړ کې پکار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیسي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنی او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازی نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوي او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
کریستوفر
کریسچن سائنس مانیٹر ویب پانه لیکي چې په پاکستان او هند کې په تیرو دوه میاشتو کې یو خوا دریو زرو کسانو د وژنې ذمواره سخته ګرمي ده، نو بلې خوا دا هم ده چې کومې سیمې د ګرمۍ سختو څپو وهلې دي، د هغو سیمو حکومتي ادارو هم د غفلت نه کار اخیستی و. په روغتونونو کې د درملنې ناکافي سهولتونه او د موسمیاتو د ادارو لخوا د وخت نه مخکې ولس نه خبرول غفلتونه دي چې ذمهوار یې حکومتونه دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
امریکایي ویبپاڼه کریسچن سائنس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سختې ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راخیستې ده چې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د دریو زرو نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼې یوه پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هیوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی د ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټر انجلی جسوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشتوالي شکایت کوي، نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایۍ په منصوبو کې زیاته سرمایه کاري وکړي. خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکین وطن زیات مړ کړي چې د ایر کنډیشن اخیستو وس یې نه و، او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټکس لګولی دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورا دغه کمپنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و، او بله دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې، نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
مشال ریډیو تاسوره اوس بلاړ شو خبري جنسي ته. د خبري جنسي پليټیکل چارواکي وایي چې حکومت په تورخم کې د یو نوي ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر د جوړولو په منصوبه کار پیل کړی دی، او د دې منصوبې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې ډېرې اسانۍ پیدا شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډېر زر لاس پورې کړه، او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډېر اساني پیدا شي او تجارت به هم ورسره زیات شي. دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خو غخیل قوم ورکړې ده، او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن میلاویږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي،
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیټ زیاتېږي، دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیستم کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لاین شي، او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي، او ټکنالوژي بیسډ یو افیشنټ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي.
نو موړی زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسټم هاوس، پاسپورټ دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټي او مالګودامونه جوړیږي، او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخه شي، او دا هر څه به د یو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکی لطف الله وایي چې دا دوی لپاره یوه ګټوره منصوبه ده.
ډېر زبردست پروګرام دی او ډېر میگا پروجیکټ دی، او زموږ ډېر خوشحالي په، او خبره دا ده چې تجارت پر سره راشي، او تجارت خو نن سبا ډېر زیات ضروری دی. فایده دا ده چې خوګه خیل قوم ته به ډېره زیاته فایده رسي، او په غټه سطح باندې وګوري موږ وطن دپاره موږ چې کوم ځای کنه دا د تجارتي لحاظ سره ډېره زیاته فایده به راوړي.
او د خیبر خوګه خیل قوم یو مشر نوشاد بیا وایي چې دوی ته ترې ګټې رسېدل شروع شوې دي.
موږ کوم تداوله دا پیدا وکړه چې دغه کې موږ کوم ینګ کسان ایجوکیټډ بیلس کسان
دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بے روزگار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کومه ځمکه وه دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به په تورخم کې سیکیورټي نظام هم مضبوط شي او په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک او ډرایوران به څوک بې ځایه نه تنګوي او نه به د چا نه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیس خبرونه د سولې پلور. د مشال ریډیو د سولې پلور نننه خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پاړه ده. د خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده. راځي چې غوښ ورته
د سولې پر لور.
د نننی پروګرام موضوع خدای خدمتگار تحریک ده. د تحریک په 1960 کلونو کې د پښتنو د اصلاح لپاره پیل شو او بیا وروسته یې سیاسي شکل اختیار کړ. زه بشیر ګواخ یم او تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو خدای خدمتگار تحریک د پښتنو ټولنیز مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان وو او په فخر افغان هم شهرت لري جوړ کړی وو. غفار خان په 1890 کال کې د خیبر پښتونخوا په اشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې وزېږېد. د پلار نوم یې بارام خان وو. د نوموړي د ځوانۍ پر مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې وو. باچا خان لومړی په 1960 کال کې د خلکو د اصلاح او په ټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن الاصلاح الافاغنه په نامه ټولنه جوړه کړه. له افغان جرګې څخه ورو ورو د باچا خان او ملګرو کار یې لوی شو او هلې ځلې په خدایي خدمتگار تحریک واوښتي. د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه د دې تحریک د ضرورت په اړه وایي.
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره یې تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. باچا خان چې د کوم چاپېریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو د اشنغرو په اشنغر کې خواسم خاني چې وه هغې زور ډېر وو او هلته کې ام داسې جګړې روانې وې. په باچا خان خپل یې جمع چې ودې ته سوچ کولو نو ما به ویل چې یاره دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي. نو ولې نه څه داسې دغه وکړو چې د دې یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه په کار دی چې دی کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو باچا خان سره د خپلو ملګرو په چې کله ناستو دوی په دې سیزونو باندې بحثونه کړي دي، په دې سیزونو باندې اور فکر کړی دی، بیا دې نتیجې ته اوتی دي چې یاره تر څو پورې چې د پښتون دا ټوپک ترلاسه کوس کړی نه دی، تر څو چې دا تشدد ختم کړی نه دی، نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دی اړو کینی نه اړو درېږي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خدای خدمتگار تحریک فلسفه او کړنلاره ساده وه. دوی په ټولنه کې د پښتنو د یووالي لپاره کار کاوه. هغوی یې په داسې حال کې چې په سیمه کې بدلونونه روان و خپلو کمیو ته زیر کول. د دوی د بیدارولو لپاره یې کار کاوه او د عدم تشدد له لارې د خپلو حقونو لاسته راوړنو ته هڅول. خدای خدمتگار تحریک کې رضاکاران شامل وو او کله چې شمیره زیاته شوه نو بیا په څو ګروپونو وویشل شول. دې ګروپونو به خپل خپل مشر درلود. دوی کې د خزو برخه او غړیتوب هم ډیر و. خزو با توری او سړو به سری جامع اغوستلې، نو ځکه ورته سرخ پوشان هم وای. ډاکټر وقار علی شاه د دې تحریک د خزینه غړو پاړه وای.
زه په دې باندې بچا خان خپلو درسو کې دا وی چې د پښتني خزې د ټول عمر په میدان کې پښتنو نران سره لاړی دي، څنګه په څنګه لاړی دي کنه. نو دا هم چې کامی چې دوی جهد او هغه د تخواست کولو چې روزي سیم بی بی ای زید ابو شاه بیگم چې د موږ د کلیوا سیم بی بی باندې مشوره وا، هغه دا ای چې د ما دشمن نور څوک نه، د ما رور او د ما پلار دی. ځان ته خو د دنیا ارس خو شخړې دي او ما چې د والي دنه مساتی نه، ما ته اخبار اجازه څه نظر سالک مسته سم نه، د بهر دنیا نه کته سم. نو بار بار یی چې تاسو باید اټیټیوډ بدلوي، تاسو باید ځان بدلوي، ځکه چې کوم کوم خزه چې جاهل وي او کومه تباه دي یا ری بچی تباه دي. باقاعده ډیرو خدای خدمتګار دې سنو کې تاسو وګورئ چې جنډي وشته کړی دي، خو اکثر په پکې مشران خزه وي.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول پر خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. ډاکټر موکولیکا بنرجی چې پر باچا خان د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی، د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي:
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړکی عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده، نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد د مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېده. باچا خان په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافغانه په نوم ټولنه جوړه کړې وه چې څو کاله پسې په خدای خدمتګار تحریک بدله کړه. روسي د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه، ترڅو د انګریزانو د وستلو او د پښتنو د حقونو لپاره یو منظمه مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي:
پنړومبه چې کوم خبره د اغي مازو کې ذهن کې راغله، بالکل خالص د خپل علاقه او د کلیو د کوسیو د مالت او د چمپ بنیاد، نو هغه داوا چې په د خلکو د هغه د خلکو کمزې کې چې دیو خپلو کې سره د ډایالوګ یا خپلو کې سره د مکالمه یا خپلو کې سره د ناستې پاستې په ذریعہ د خپلو شخړو د ستونزو او د خپلو کې دننه تنازیو دی حل لار نه د لټولې، نو ځکه هغه په دشمنه کې بدلې شي، ترپګنه کې بدلې شي، او دی وسایلو نه د پیداوار جوړولو چې کوم عمل نه چې کوم نخښاله راځي، نو هغه عمل په ځای په یو منفي عمل کې اونخلي. نو څنګه داسې وشي چې دغه منفي، اگر چې نور خبرې وخت تر وخت غوښتل نور چې د باغې نور بحث کېدی شي، خو بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شي. خو دا هغه وخت و چې کله باچا خان نه چرته ګاندی سره لیدل کړو، نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و، د خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د غین وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
په خدای خدمتګار تحریک کې د کلو باندو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت قتل هغه به هر کلی ته ته او خلکو سره به له نږدې خبرې کولې. نوموړي با پردي هم ډیر زور راوړل چې هر مقصد ته رسیدل د سولې زلارې بهتروي. د پېښور اوسېدونکی غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې دی او د ده کورنۍ ټوله په خدایي خدمتګار تحریک کې وه. هغه زیاتوي چې پلار یې په 1925 کال کې د باچا خان ملګرتیا شروع کړه.
1925 کې زما پلار د سیستي کا اخیستی و. نو دغه د 1925 کې زما پلار یو څه اخیستی و د خدای خدمتګار تعریف کې. نو هغې نه پس 1930 اجلاس کوم کې اپریل 1930 کې نو هغې اجلاس کې والد صاحب مې شامل دیم جلکا زما پلار مقرره کړه په میاګوجرو کې. میاګوجر کلی دی که نه جی او دا تقریبا دا اپریل کې خبره شوې وه جو دغه اګست کې اګست په میاشت کې 1930 کې چې کوم دغه دن ته جلکا زما پلار مقرره کړه نو هغې وخت یو ډېر عظیمشانه جلکه شوې وه او دا کول تیرنګ هغې وخت ډپټي کمشنر و کول نو هغې پړې پرېښلو پړې پرېښلو نو هغې د وجې بیړی ډوب شو نو هغې ځای نه ما دوه جنازې زما پلار کلي ته راوړلې. بیا هغې نه پس 1932 کې دا خو د سنتیس خبره وه 1932 کې سول نه فرمانی شوه خبره دا وه چې مونږ چې پیدا شوي نو مونږ ته دا تربیت به ورکولی شوی چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی دا وطن زمونږ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د خدای خدمتګارانو همدا درس و چې دوی یې بریالي کول. دوی د عدم تشدد فلسفه اول پر خپل ځان عملي کول او بیا یې نورو ته د دې تلقین کاوه. ډاکټر وقار علي شاه چې پر خدای خدمتګار تحریک یې پیچډي کړي د خدای خدمتګارانو د عدم تشدد عملي مظاهرې و پیښه او مثال داسې بیانوي.
دې باندې دا خلک پوه کړو چې تشدد نور تشدد زیاتوي، تشدد تشدد کموي نه. او بس دا به ورته بار بار وي اصلی توره دا ده، تورزنی دا ده چې که یو سړی تا ووایي او ته ورته جواب ورنه کړي او هغه وزغمي او دا زغمل چې دي دا ډېر ګران څیز دی. ګورئ دوه وروڼه وو د ثوابۍ د نوي کړي، یو چې دی نو کامدار خان بل چې دی نامدار خان، دواړه وروڼه وو. او ښه مطلب مضبوط خانان وو، زیداد یې مو نوکران یې مو وسله مې وه او ښه لکه د پښتنو د نورو پښتنو غوندې ښه پخه درانه دښمني وه. نو یو ورور چې دی کامدار کاندار خان چې دی په کادو خان بازار کې و، ده ته اول چا خبر راوړو چې یاره دښمنان در پسې دي او ځان سنبال کا. نو ده ویل چې یاره بس څه وکړم. ځای دې کې ورته مخامخ شو، ورته په رڼا ورځ په بازار کې ورته ویل چې یاره ټوپک ترلاسه کوو مونږ به الو. ده ورته ویل چې یاره زه خدای خدمتګار یم. ډز 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 هغه وویشتو هلته کې. ورور یې چې دی هغه په ګیره کې و، چا ورته وویل چې یاره ورور یې درته وویشتو، الا اپا ورپسې وکړه او هغه خلک نه دلته کې دي. هغه هم ورته په جواب کې وویل هغه شهید شو، زه خدای خدمتګار یم، زه ټوپک نشم راغستی ځکه چې مونږ دا ټوپک پریښی دی. نو تر دې پورې خبرې شوې دي چې دی پکې سرونه بیللي دي، باچا خان سره یې لوس کړی دی چې یاره موږ عدم تشدد والی هغې د پسته بیا تشدد نه دی کړی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د انګریزانو په وخت کې په 1940 او 1930 کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې ښوونځي یا خونه وو او کوم چې وو نو په هغې کې غریبو خلکو سبق نه شو ویلی. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ځینو دینی عالمانو سره په شریکه په اتمانزو کې یو ښوونځی جوړ کړ او په دې توګه یې د آزادو سکولونو یا آزادو ښوونځیو بنیاد کېښود. کله چې خدای خدمتګار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو، په خواوشه 1925 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ، نو ستونزې یې ډېرې شوې. کله چې د وخت انګریز حکمرانان د خپلو حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزې ډېر تنګ شول، نو د دې تحریک مشران او په ځانګړي ډول باچا خان یې څو وار جیل ته واچوه. په 1930 کال کې د پېښور په قصه خانه کې خواوشا 1400 هغه پښتانه ووژل چې په سولیز ډول مظاهرې ته راوتي. لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدایي خدمتګارانو ژوند سخت و او د باچا خان په شمول مشران او نور غړي به اکثره وخت په جیلونو کې و، په 1940 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم عمده سلسلې دوام وکړ. او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور نننې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم. خوشاله اوسئ.